د مشالډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني وښوې 12 بجې په دې خبري غړي کې با تاسو ته یو شمېر موضوعات وړاندې کوو چې پکې د پاکستان د وزیر اعظم پاکستان ته سفر د غراز د پاکستان تحریک انصاف د یو مخکښ د ضمانت او په سواد کې د امنیتی حالات په اړه هم راپور لرو او تر هڅه مخکې له شاهین بنیر د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه
د خیبر پختونخوا په سواد کې ځای خلکو په سیمه کې د بدامنۍ پر ضد احتجاج کړی او له حکومت د امنیت د یقیني کولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلی په اتو خالصو څوکیو باندې زمینی انتخابات د اکتوبر په 14 ترسره کیږي او د چین ولسمشر شي جن پینګ د کووډ وبا نه وروسته په خپل لومړي سفر قزاقستان ته رسیدلی. دا خبرونو تفصیل دا خیبر پختونخوا په سواد کې ځای خلکو په سیمه کې د بدامنۍ پر ضد احتجاج کړی او له حکومت د امنیت یقیني کول غوښتنه کړې ده. پرون د منګورې په نشاط چوک کې ځای خلکو د احتجاجي مظاهرې لاره په سیمه کې پر روانه بدامنۍ د خپلو اندېښنو څرګندونه وکړه او په انتظامی او امنیتي چارواکو یې غږ وکړ چې دا وسلوالو مخه ونیسي. په دغه اړه یو ځای خبریال فضل خالق بیګا مشال لیډو ته وویل چې خلک نور په سیمه کې د بدامنۍ د پیښو زغملو ته تیار نه دي.
مونږ سواد خلک یې تا رئیس څوک باندې تیار نه د دې خلاف به مونږ باقاعده ودرېږو خلک وایي او هغې خلاف به مونږ احتجاجونه هم کوو او که نورې قربانۍ دې راځي هغه هم کوو.
د لغې وروسته دا چې د سپتمبر په 13 په سواد کې د سړک غاړې د خخ بم په 14 کې د امن کمیټې د مشر محمد ادریس په ګډون 8 کسان ووژل شو. دغه برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرسټر محمد علي سیف وایي چې حکومت په سیمه کې د امنیت یقیني کولو لپاره عملی ګامونه پورته کوي. نوموړي بیګا مشال لیډو ته وویل چې د مذاکراتو دروازې پرانستې دي او کله چې حکومت او طالبان په نیټه راضا شي نو په وسلوالو به فشار اچوي ترسو اوربن عملی شي او د دا رقم بریدونو مخنیوي وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلی په اتو خالصو څوکیو باندې زمینی انتخابات د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. د څوکۍ غو خالی پاتې شوی کله چې د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د جولای په 13 د پاکستان تحریک انصاف د یو لسو غړو استفاګانې منظور کړې. په دې کې نه عمومي او دوه د ښځو لپاره ځانګړې څوکۍ شامل وي. ټاکل شوی وه چې زمینی انتخابات د سپتمبر په میاشت کې ترسره شي خو وروستو کمیشن د سیلابونو له کبله وځنډول. انتخاباتي کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د 400 مردان پېښور کرمې فیصل آباد ننکانا صاحب ملیر او کراچۍ په اتو انتخاباتي حلقو به زمینی انتخابات د اکتوبر په 14 کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ڈبلیو ایچ او ویلی چې په نړۍ کې د کووډ وبا د پای په مرحله کې ده. د سازمان مشر ټیډروس ادانوم غیبریوسس پرون د انټرنیټ له لارې یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویل چې له دې وړاندې نړۍ هیڅ کله د کووډ 19 وبا د پای ته رسولو لپاره په ښه حالت کې نه وه. نوموړي له هیوادونو غوښتل چې دغه وایرس پر وړاندې خپلې هڅې جاري وساتي چې له 6 میلیون څخه ډېر خلک یې وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کال 2020 د مارچ په میاشت کې اضطراري حالت اعلان کړی و او د وایرس تشریح د یو وبا په توګه کړې وه. سازمان وایي چې د واکسینو او داروګانو خپرېدل د ناروغۍ د شدت په مخنیوي کې مرسته کړې ده. او د چین ولسمشر شي جن پینګ د کووډ وبا نه وروسته په خپل لومړي سفر قزاقستان ته رسیدل دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف ورون د پلازمین نور سلطان په هوایي ډګر د خپل چینی سیال سره ولیدل او دواړو مشرانو د قزاقستان په پلازمین کې د ولسمشر په معنی کې خبرې ترې وکړې. توقایف د شي جن پینګ څخه مننه وکړه چې د کورونا د وبا وروسته یې قزاقستان د خپل لومړي بهرني سفر لپاره غوره کړ. نوموړي د قزاقستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د چین د ولسمشر د مرستو مننه وکړه. ولسمشر شي جن پینګ وویل چې چین په سیمه ییزه او نړیوالو چارو کې د قزاقستان مرسته کوي او د اصلاحاتو ترڅنګ به د قزاقستان د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع په برخه کې پریکندا ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دا وویل چې چین به په کلکه د قزاقستان په کورنیو چارو کې د هر ډول طاقتونو د مداخلې په وړاندې ودرېږي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو ورزل چې شاهین بنیر وړاندې کول تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړی کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شنګای همکاري سازمان په کلنۍ سرمشریزه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته رسیدلې. شهباز شریف او دغه راز اسلام آباد های کورټ په بغاوت مقدمه کې د نیول شوی پاکستان تحریک انصاف مخکښ شهباز ګل په ضمانت د خوشې کېدو امر کړی او په سوات کې د بمی حملې وروسته ځای اوسیدونکو د سیمې پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې، خو وایي هیڅوک د پخوا په څیر د بدمنۍ حالاتو برداشتولو ته چمتو نه دي.
هغه مختلف صورتحال هیڅوک هم نه غواړي چې هغه شانتي د بیا راشي، او نه د هغې څوک مرسته کوي، نه د هغې څوک د هغه کوي خواهش کوي چې هغه شان صورتحال بیا جوړ شي.
او د خبر پښتونخوا د بحرین سیمې صدیقه خان وایي سیلاب یې په دوهم وار کور لاهو کړی دی.
زمون کورونا زمون هر څه مونږ نه ول جوړ کړی و هغه ټول.
او د لغمان په زلوبو هم خوندور راپور لرو.
دې کې موږ نور ذایقه اچو د لاشي او هغه سره د دې خون برابرېږي، او دا جلبي چې دا ډېر بهر بهر هوادو ته دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لډیو سوس. او سمو د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شنګای همکاري سازمان په کلنۍ سرمشریزه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته رسیدلې دي. د غراز اسلام آباد های کورټ په بغاوت مقدمه کې د نیول شوی پاکستان تحریک انصاف مخکښ شهباز ګل په ضمانت د خوشې کېدو امر کړی. پر دې دواړو موضوعاتو په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان صاحب سره خبرې کوو چې همدا مخکې د ټلیفون په کرښه دي. طاهر خان صاحب ستړي مشي،
ډیره مننه ستاسو، شکریہ
ستاسو نه مننه. او لومبئی موضوع ته راځو چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شنګای همکاري سازمان په کلنۍ سرمشریزه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته رسیدلې، نو په دغه اړه هم معلومات ورکړي چې هغوی لتلو مخکې څه څرګندونې کړې دي، او بل دا چې په دې وخت کې د دوی دغه سفر څومره مهم دی د پاکستان لپاره.
سفر خو د پاکستان لپاره ځکه مهم دی چې د شنګای همکاري چې کوم تنظیم دی اس سی او، نو پاکستان دغه یو مستقل غړیم دی 2019 کال کې، او پدې کې چې کوم هیوادونه اکثر هیوادونه دي ناغه بیا د دې سیمې هیوادونه غړي دي، د مرکزی آسیا د جنوبی آسیا، او بنیادی مقصد هم دغه لکه څنګه چې د تعاون خبره پکې ده، نو بیا په لکه تعاون نو په سیمه کې چې کوم منصوبې دي پروژې دي بیا خاص کر توانایي انرژي ده، نو بهرحال د پاکستان لپاره خو ځکه مهم ده چې نړۍ سره د پاکستان او بیا په دغه رنګې اهمو تنظیمونو کې ګروپونو کې پاکستان اوس غړیم دی، نو دغه لپاره مهم دی چې دنیا سره اړیکې وي. دویم دا چې په دغه کې مشران دي نور غړي د نور هیوادونو، دلته اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر په خپل باندې ویل دي چې دغه کانفرنس نه علاوه چې هغه په سمرقند کې کیږي، دا ازبکستان چې کوم ښار دی سمرقند کې نن او سبا دور، نو چې کوم نور مشران دي د نور ملکونو هغه سره د دوی د شهباز شریف دواړه خيزه غونډې هم د دلته ویل شي چې د روسیې ولسمشر سره، د غرنګ د ایران ولسمشر سره، او د مرکزی آسیا هوا دونه زنه مشرانو سره هم دغه دواړه خيزه. نو په څنګه چې د خپل ازبکستان کې دا کانفرنس کیږي، نو ازبکستان ګورو د ازبکستان هم یو مهم یو خو د افغانستان مسله هغه کې امن او بیا په سیمه کې چې کوم اتصال دی کوم پروژې دی، بیا خاص کر ازبکستان خپل غواړي چې ریل یو پټلې هغه د ازبکستان نه د افغانستان لارې تر پاکستان پورې هغه غزي او نور بیا توانایي پروژې دي. نو بهرحال پاکستان لپاره په حال کې پاکستان ته نن سبا اقتصادي د اړیکو د داغې ډیر زیات ضرورت دی، او بیا پاکستان کې خو تاسو هم خبر یې چې د انرژي ډیر لوی مسله ده، د بجلی د غرنګ د ګیس لوی مسله ده، نو په هر لحاظ سره پاکستان لپاره د غرنګ کانفرنس کې ګډون او مشرانو سره لیدنې هغه ډیر زیات مهم دي.
او زوردن کو زه هم یم چې شهباز شریف په خپل ټویټ کې ویلي چې ماشي بدحالي د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د همکاري ضرورت لا نور زیات کړی دی. او اوس راځو ترخان صاحب یو بل موضوع ته، اسلام آباد های کورټ په بغاوت مقدمه کې د نیول شوی پاکستان تحریک انصاف مخکښ شهباز ګل په ضمانت د خوشې کېدو امر کړی، که په دې اړه معلومات ورکړي مننه به وي.
دا خبره درسته لکه شی بولان دی، اسلام آباد های کورټ د تحریک انصاف د مشر عمران خان د دفتر مشر شهباز ګل ته دغه ضمانت منظور کړی دی. دغه ضمانت او درخواست وو چې شهباز ګل باندې دا تور لګیدل یو چې د فوج کې د بغاوت او د اشتعال پیدا کولو یو کوشش کړي په دغه بنیاد باندې د 10 اگست په نهمه په اسلام آباد کې نیول شوی وو، د په جیل کې وو او د ضمانت درخواست په اسلام آباد های کورټ کې وو، او نن بیا د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس چې کوم دغه درخواست اوریده اتر من الله نو هغه بیا دغه ضمانت امر کړی دی، او دغه نه وړاندې ضمانت نه وړاندې دلایل د شهباز ګل د وکیلانو لخوا یا چې کوم سرکار او بیا چې کوم سرکاري وکیل دی چې هغه د ضمانت مخالفت وکړ او هغه دا خبره کوله چې په دوانې د بغاوت الزام دی د کوشش کړی دی، نو بهرحال د شهباز ګل وکیل خپل دلایل لرل هغه چې د دې مسلې نه یو سیاسي مسله جوړه شوې ده، هغه د حکومت ترجمان د پی ټی آی پاکستان تحریک انصاف یو ترجمان هم په هغه بنیاد باندې خبرې کړې دي، هغه دا هم ویل چې خبرې ځنې برخه نه ده د خبره شوی او یو خاص برخه ته یو خاص سی دغه ته د چې کوم وینا کړي وو ټی وی جن ته، نو بارا د لایل وروسته بیا خپل باندې ځنې پختنم پکې چې جسټس کړي وي، خو د لایل وروسته د حکومتي وکیل چې کوم دی او د شهباز ګل وکیل د غیر وروسته بیا فیصله شو حکم ورکړه چې ضمانت دی اوشي، نو اوس بوکته شي ضمانت کې ځکه باندې باندې نور کې سونه هم وو، لیکن بارا دغه ضمانت سمر شوی دی تر اوسه پوری خود زندان نه درو ته ځنه وخت بیا لګه کاغذونه اسناد چې هغه ضمانت هغه رسی جیل ته لګ وخوالي، خو بارا له ضمانت امر د اسلام آباد های کورټ د چیف جسټس لخوا شوی دی.
ډیر زیات مننه تر خان سے بو د مشل دیو همکارو په اسلام آباد کې تاسو لومبه معلومات درکول چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شنګای همکاري سازمان په کلنۍ سرمشري ځکه د ګډون لپاره د پاکستان ته تللی، او وروسته بیا پر دې معلومات درکول چې اسلام آباد های کورټ په بغاوت مقدمه کې د نیول شوی پاکستان تحریک انصاف د مخکخ شهباز ګل په ضمانت د خوشی کېدو امر کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
خردون کو په سوات کې د سپتمبر پر 14مه د بمی حمله وروسته زی اوسیدونکو د سیمې پر امنیت اندېښنه خودلی، دوی غوښتنه کوي چې حکومت امنیتي ادارې باید د وسلوالو د بیا فعالیدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې دا چې پرون په منګوره کې خلکو د هغه بمی حملې خلاف مظاهره وکړه چې پکې د سیمې د امن کمیټې د یو مشر په ګډون 8 کسان ووژل شول. د برید ذمواري طریق طالبان پاکستان منلې، بلخو حکومت وایي دوی هڅه کوي چې د ناامنۍ د پیښو مخه ونیسي او خلکو ته یې د امنیت ډاډ ورکړي. نور تفصیل له فرخندا صدر.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع اوسیدونکو وایي د سیمې امنیتي وضعیت سخت پریشانه کړی دی. دا له هغې وروسته دا چې د سپتمبر په 14مه په سواد کې د سړک غاړې د خخ بم په چاودنه کې د یوې امن کمیټې او لښکر مشر محمد ادریس خان په ګډون 8 کسان وژل شوي دي. د سواد یو ځایي مشر اکبر علي د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل د پخوا په پرتله خلک اوس د سیمې امنیتي وضعیت له نږدې ساري او د وسلوالو د بیا راپورته کېدو د مخنیوي وی غوښتنه کوي.
په دې کې هیڅ شکوم نشته، په خلکو کې تقریبا 90% یا دا غي نه هم زیات ویل شي چې زیات هغه کې راغلی دی او چینج راغلی دی. هغه مختلف صورت حال هیڅ څوک هم نه غواړي چې هغه شانتي کې بیا راشي، او نه دا غي څوک مرسته کوي نه دا غي څوک دغه کې خواهش کوي چې هغه شان صورت حال بیا جوړ شي.
بلخوا د سوات منګورې په نشاط چوک کې ځایي خلکو د سپتمبر د 14مې پیښې خلاف مظاهره کړې ده. د خلکو غوښتنه وه چې دوی نور په خپلو سیمو کې نامنی نشي زغملې. د سوات یو ځایي خبریال فضل خالق د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وایي خلک اوس په خپل د داسې پیښو خلاف راپاسي او خپل احتجاج ریکارډوي.
ترادری کاغا د امنیت نورې کمزوري مونږ سواد خلک یتا رئیس څوک باندې تیار نی، نو هغه د دې خلاف مونږه با قاعده وځو د خلک وای او هغه خلاف مونږه احتجاجونه هم کوو او کنورې قربانی دې راځي هم کوو. په دې پیریلا مونږ دومره زفل شي یو چې د ترادری پدې تیر لهر کې چې هغه مونږ دومره خراب کړیو فاینانشلی، هغه زمونږه زیانونه کړي دي پراپرټي زمونږ انسانانو دغه شوی دی او موږ اوس پوه شوي یو نو دې ته به موږ نور هرګز تیار نه یو.
ته سپتمبر د 14 د پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منل ده. بلخوا د سوات اوسیدونکو وای داسې ګنګوسې دي چې وسلوال سوات ته ورستانه شي ودي چې لوجې داسې د نامنې پیښې مخې ته راځي. خو د سوات تازه پیښې وروسته د خیبر پښتونخوا د حکومت بیان بیرستر محمد علي صاحب مشال ریډیو ته وای حکومت یې کوشش کوي چې د سیمې د امنیت لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
جنگ دا د حملې روانې دي خو د مذاکرات په دروازې هم کولاو دي. هر کله چې مونږ یو وخت تاسو د دې طرف نه زموږ طرف نه نو کیږي چې په کې بیا خبرې شروع کړو او خبرې به موږ دې د پاره چې دا کوم واقعیت کې دا نه دي کول په کار منی کې مونږ غي مونږ نه کوو او غي باندې به مونږ دا پرشر اچو چې د ډز باندې تقاضا دا د امن د پاره روغې د پاره ټول لار په هېره دي ګڼې وي.
په سواد کې تازه په خبردا سه محل شوې ده چې په وروستیو کې هلته یو شمېر سیاسي ګوندونو او فعالانو د وسلوالو پر فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوردونکو په سواد کې په دا ورستیو سیلابونو کې د غنو خلکو کورونا یا خو اوبو وړي او یا ړنګ شوې دي. په دې کې یو د سواد د بحرین سیمې اوسیدونکو صدیقه خان دا چې سیلاب یې یو واري بیا کور وړي. دا هغوی کور د 2010 په سیلابونو کې هم اوبو وړي وو. صدیقه خان وایي چې پلار یې د کور جوړولو وس نه لري او څومره پیسې چې ګټلې وي هغه یې د کور په جوړولو مصرف کړې وي. له صدیقه خان سره زموږ همکار انیس اجمل مرکه کړو. په سر کې ترې د سیلابونو له وجې د زیانونو په اړه پوښتنه کړې ده. نو هغه وایي
او زمون ډېر نقصان شوی دی. بالکل چې وای چې ګټه باندې سوای پاتې شو حق شانتي مونږ په ګټه باندې پاتې شوی یو. زمون کورونه زمون هر څه مونږ نوې وز جوړ کړی و هغه ټول سیلاب کې تله دی. بالکل سره دا سامان سره اټسوم ندی وباسل بالکل دویم پیرا دسی مون سره اوشو. اول پیرا چې سیلاب راغلو نو مونږ وړو کې نو نه پوهېدل. او دې پیرې چې کور جوړ شو نو لږ دو درې کاله پکې مونږ پاتې شو. هغه بیا لاړو.
نو اوس تاسو چیرته اوسیږئ؟ ستاسو د اوسېدو څه بندوبست شته؟
بس په خدای اسرا باندې ناست یو. نور چرته زمونږ پلاټونه هم نشته چې هلته یې کور جوړ کورونه جوړ کړو. بس اق زمونږ زیو یو پیرې سیلاب رالو نو مونږ بیا ځانله جوړ کړو. نو بس خو زمونږ بل ځای کې پلاټونه هېڅ هم نشته. بس کرایه کور اغوستی دی او بس ناست یو دلته.
صدیقه ستاسو چوسته دومره ډېر نقصانات شوي دي. تاسو په خپل زده کوونکي هم یې. نو د حکومت نه څه مطالبه لرې؟
گورنمنٹ نے زمون دا ڈیمانڈ دی چھ مونلا کورونا جوڑ کے یا مونگ تا سپلاٹ پلاٹن بندوبست کی ولی چھ زمون خوب ادمرا سوس نشتا چھ مونگ جان لبیا دا کور تے بندوبست کو او اسٹوڈنٹس پارا زما دا ڈیمانڈ دی گورنمنٹ نا چھ سمرا چھ متاثرین اسٹوڈنٹس دی اغه تعلیم چې دی اغه فری او کی او زغ پلا سټوډنټ یم. نو زمون کور نه ډیر لار د مدین ته زم زه بیا مدین ته التا ډیر لری دی. دلته خو کالجونو صحیح سیستم هم نشته. بس ډیر اغه لری دی. مونږ گورنمنٹ نه دا ڈیمانڈ کوو چې زمون فیسونه سیمسٹر سمره فیسونه چې دی هغه معاف کی او مونږ ته ترانسپورٹ چې دی هغه هغه فری کی مونږ لا.
دا به د سواد بحرین سیمې صدیقه خان چې کور یې په دوهم وار په سیلابونو کې لاهو شوی دی. تاسو دې خبري وارو دي. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې ورستیو سیلابونو کې د خبر پختونخوا سوات او بحرین سیمې هم زیاتې اغیزمنې شوې دي. په بحرین کې ځایي خلک وایي هلته د سړکونو او پلونو لورانې دوه سره خلک په تګ راتګ کې مشکلات لري
او زنو لرو پرتو سیمو ته د خوراکي توکو پر ست کې هم مشکلات په نظر راځي. زموږ همکار فرخنده صد د بهرن دی او زیتن شیر نواز خان سره خبرې کړې او په سر کې تری پختلی چې ورسته سلابونو حل ته خلکو د څومره تاوانونه رسولي.
لری پرتی سیمی چی دی داس هم خلق وی چی وو کلومیٹر خلق پیاده سفر کئی او دا چرته چی د خوراک رازی یا راشن رازی کنه یا نور داس شانی نو اغه چې اخلی نو اغه د پاره و کیلومتره پورې سفر کوي. آیا دا اختیار دی؟
ها یو چل بل دې مخکي یو دور دې مخکي دا خبره دې کو رښتا وو اوس دې شاولو دا کار نه کړو ډوټړې دې کلام تا د پولیس دې او یا تاسو نه پولیس تاسو دې فلاین کوچ موټر دې دا اوس نه
او شیرنواز صاحب تاسو خو په خپلم دغلته دکان لری کنه نو د خوراک بندوبست خوراکي توکي یا سبزي شوا نور ضروري شان شو کنه وړ چینی دالونه داشته لکه دکانونو کې موجود دي شیرنواز صاحب د ډاکټرانو بندوبست لکه یا خزه ډاکټران یا د ماشومان د پاره ډاکټران درځي یا سیلاب زپلو سیمو ته
حاجی ډاکټر مخ زه د راتلو او دو درې ورځې شوې ده د بنتو ته جمع راغلی هیڅ څه لا مخ زه یو دو درې کمپورا لګیدل وځي
مشال لډیو ته وګصه دا او شیرنواز خان په بهرین کې چاله کې د سیلابونو لوجې د اوختو ځانونو او د مشکلاتو په اړه خبرې کولې. دوی سره فرخدا صد خبرې کړې وي او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف ویلي چې پاکستان د ترګري د تمویل او ناقانونه پیسو د مخنیوي لپاره د یوولس نړیوالو اهدافو څخه په لسو کې د ټیټې کچې کارکردګي ښودلې ده. د آسیا پاسیفیک گروپ په نامه د ایف ای ٹی ایف سیمه ایز ادارې د سپتمبر په دوهمه نیټه د خپل سیمه ایز غړو د درجه بندۍ په اړه وویل چې پاکستان د یوولس پایلو څخه یوازې په یو کې معتدل اغیز درلود. د نقلونو پیسو د چار پارس میشتې ادارې ایف ای ٹی ایف د کال 2013 په جون کې پاکستان خړ لیست ته اچولی وو. له اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترګری ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي. په دغه نور معلومات د شاین بنری پر راپور کې
د ایف ای ٹی ایف او آسیا پیسیفیک گروپ یو پنځلس کسیز ګډ پلاوی د اگست له 9 څخه تر سپتمبر 2 پورې د پاکستان دوره وکړه ترسو دا معلوم کړي چې پاکستان هغه سلور دیرش نکاتی پلان تر کومه حده عملی کړی دی د کم جمنه چې د کال 2013 د جون په میاشت کې کړی و. د آسیا پیسیفیک گروپ په نامه د ایف ای ٹی ایف سیمه ایز ادارې د سپتمبر په 2 په خبرو کړو معلوماتو کې وویل چې پاکستان د عمل سلور دیرش نکاتی پلان تر ډیره حده عملی کړی خو د ترهګرۍ د تمویل او ناقانونه پیسو د مخنیوي لپاره د یوولسو نړیوالو اهدافو څخه په لسو کې د ټیټې کچې کارکردګي ښودلې ده. په دغه اړه بیګا مشالی ډو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو شنونکي او خبریال اکرام هوتی وویل چې د پاکستان او ایف ای ٹی ایف ترمنځ ځینې معاملې هوارې شوې دي خو ځینې اوس هم داسې دي چې بحث او همکارۍ ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه
دواړه خو د ایف ای ٹی ایف یو دا و چې کیپاسټی جوړه کړي چې تاسو هر منی لانډرنګ نیوشه دویمه دا و چې کله منی لانډرنګ راشي نو دا هغه نه پاتې انویسټیګیشن او فردر مانیټرینګ دا هغه پروزیکیوشن نو بیا د مستقبل کې د باغی باندې نظر ساتلو لپاره به تاسو یو میکانیزم جوړ ہے هغه میکانیزم هم موجود کړه هغه صرف دا دا چې کوم ایریا لا کورډ نه دا دا هغه لپاره با سر د دې په مسکه سمجھوته کې نو هغه کې دوه اړخه کې دي یا خو پاکستان سمودې لپاره ود مانیټرینګ گری کې واچي یا با وداؤٹ مانیٹرنگ وائٹ کے پواچے یو گئے کی نمبر میں رشی تو اگر کے با یو انڈر دی ٹیبل سے معاہدہ کی جی
د نقنون پیسو د سار پیرس میشت ادارې اف ای ٹی ایف د کال 2013 په جون کې پاکستان خړ لستا چولې وو او اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې تر هغه ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو د مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي. د اقتصادي او سیمې د چارو پوهان وایي چې په خړ لست کې د پاکستان د نوم شاملېدو سره کاروبار اغیزمن شوی دی او پاکستان د نړیوالو مالیاتی ادارو د بے باوري ښکار دی. په اسلام آباد کې د منځنۍ آسیا د سیمایز همکارۍ د سړنیز مرکز سړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې که پاکستان تر اوږدې مودې په خړ لست کې پاتې شي نو د نړیوالو بندیزونو سره مخ کېدې شي.
پاسیبل دادا چې نو باندې سانکشنز ولګي. ریسنتلی د اف ٹی ایف پالیسی کمیشن ټیم پاکستان پر اغله 2 ستمبر پورې خپل ویزټ کمپلیټ کړ. اگر جی اس دا مین خبر پاکستان تو کلا چی تک شو تاسو کلا کدا دومر دومر امپرومنٹ کرے دے تاسو چی کم دین پا منی لانڈرنگ کی او پا فائنانسین ٹوریزم کی ہم امپرومنٹ کرے دے خو تاسو سزا گر اندی ورک کری یا جا گئی چی کم نیٹ ورس تی آگا تاسو نے ختم کری و دا یولیس پوائنٹ چی کم ریلیٹڈ دی ٹیروریزم سارا او پا منی لانڈرنگ سارا پا دی کی چی کم دے دیل امپرومنٹ پکار دے اگر مونږ باندې پابندۍ وغیرہ د تجارت په حوالے سره لګې دي شي که پاکستان گری لسٹ کې تر ډیر وخت پورې موجود پاتې شو.
د یادونه وړ ده چې 13 میاشت اے پی جی پاکستان د پیسو منځلو او د تروریزم د تمویل سره د مبارزې په اړه د اف ای ٹی ایف پلس سلویختو تخنیکی سپارښتنو څخه په 8 کې موافق یا په پراخه کچا موافق بللی وو. خدای هم ویلی وو چې تر هغه با په اسلام آباد نظر ساتي تر کومه چې د پیسو د منځلو او تر هغه ری د تمویل پر ضد نور پرمختګ نوي شوي. د اف ای ٹی ایف عمومي غونډه بعد اکتوبر له 13 تر 22 په پیرس کې کیږي.
مشال لډیو ته وګورئ چې تاسو د شاهین بنینا خبرونه اوریدل او وس رزو وبخې شاهین بنره به تاسو لپاره شبکې خبرونه وړاندې کوي خو تاسو دا غوي راپور واورید چې د پی ټی په پاړه باندې وس رزو دي چې د امریکا اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شوی 1 میلیارډ شتمنې لډلې 3.5 میلیارډ په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره دا پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې د افغانستان د خراب شوی اقتصاد پر بیرته کولو لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد د 1 میلیارډ ډالر شتمنې کنګل کړي. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
نړیوالو اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان 3.5 میلیارډ کنګل شوی شتمنی به په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې صندوق چې له څو غړو د جوړ یو بورډ لخوا مدیریت کیږي دا پیسې په ډیرو مهمو برخو لګوي. په راپورونو کې راغلي چې له دغه صندوقه به د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور، پراختیايي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکول کیږي. د امریکا د خزانه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویل افغانستان سره د مرستو صندوق به د 3.5 میلیارډ ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو اهدافو لپاره به یې لګوي. امریکایي چارواکو ویلي هیڅ یو روپۍ به د افغانستان بانک ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ونه سپارل شي. رویټرز خبري اجانس هغه سند ترلاسه کړی چې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والي اديميو پکې ویلي تر هغه چې د دوی شرطونه ونه منل شي د افغانستان مرکزی بانک ته د پیسو لیک ورته د منلو نه دی. د دې استدلال دا دی چې مرکزی بانک ته د دغو پیسو لیک ډول د افغانستان د خلکو د ملاتړ د سرچینې په توګه له خطر سره مخامخې دی شي. د امریکا شرط دا دی چې افغانستان بانک د طالبانو له مدیریت او سیاسي لاسوهنو بهر شي او متخصص او هغه کسان د پکې وګمارل شي چې د پیسو سپینولو مخالف دي. وړاندې راغلی له افغانستان سره د مرستو له صندوقه به د افغانستان بشري بحران سره مرسته نه کیږي. په داسې حال کې چې ژمی پرانیک دی کېدو د ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د افغانستان د 40 میلیونه وګړو نیمایي برخه له شدید لوږې سره مخامخ ده. څه باندې یو کال شو چې امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالر شتمني کنګل کړې ده. د همدې میلادي کال په فبروري میاشت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان ورکړ چې لمخې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه د سپتمبر دی ولسمې د پیښې د قربانیانو کورنۍ او پاتې 3 میلیارډ نورې د افغانانو بشري مرستو ته ځانګړې کړه. د امریکا ترڅنګ د افغانستان شاوخوا 2 میلیارډ ډالر شتمنۍ په اروپا او د متحده عربی اماراتو په بانکونو کې هم کنګل ده. امریکایي چارواکو ویلي د دغه پیسو د څارنې په بورډ کې د امریکا او سویس د حکومتونو یو یو استازي او دغه راز د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر انور الحق احدی او د افغانستان بانک د عالی شورا په خوانی غړی ډاکټر شاه مهرابی شامل دی.
راپور موارد چې امریکا د افغانستان ځنې کنګل شوې شتمنۍ آزادوي وخت شوې دولسنی بجې ل شاین بنوري د خبرونو لنډی زورو.
زموږ شهر دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا په سواد کې ځای خلکو په سیمه کې د بدامنۍ پر ضد احتجاج کړی او له حکومت د امنیت د یقیني کولو غوښتنه کړې ده. پرون د منګوري په نشاط چوک کې ځای خلکو د احتجاجي مظاهرې لارې په سیمه کې پر روانه بدامنۍ د خپلو اندېښنو څرګندونه وکړه او په انتظامی او امنیتي چارواکو غږ وکړ چې د وسلوالو مخه ونیسي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلی پاتو خالی شو څوکیو به ضمني انتخابات د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. دا څوکۍ هغه وخت خالی پاتې شوې کله چې د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د جولای 14 د پاکستان تحریک انصاف د 11 غړو استعفاګانې منظور کړې. په دې کې نه عمومي او دوه د ښځو لپاره ځانګړې څوکۍ شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي دي چې په نړۍ کې د کووډ وبا د پای په مرحله کې ده. د سازمان مشر ټیډروس ادانوم غیبریوسس پرون د انټرنیټ لارې یو متوادی کانفرنس ته وویل چې له دې وړاندې نړۍ هیڅکله د کووډ 19 وبا د پای ته رسولو لپاره په ښه حالت کې نه وه. نوموړي له هیوادونو غوښتل چې دغه وایرس پر وړاندې خپلې هڅې جاري وساتي چې له 6 میلیون څخه ډېر خلک یې وجلي دي. کینیډا په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د بشري مرستو په برخه کې د 25 میلیون ډالرو اضافي پنګ اعلان کړی دی. د کینیډا حکومت په بیان کې ویلي دي چې کینیډایي حکومت په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره هم د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې ته د 6 میلیون ډالرو ورکولو اعلان کړی دی. او د چین ولسمشر شي جین پینګ د کووډ وبا نه وروسته په خپل لومړي سفر قزاقستان ته رسیدلی دی.
بشار لډیو ته غوګست شین بنری ته استا خبونه وړاندې کول اوریدونکو د برتانیا د ملکی دویمې الیزابت د تدفین مراسم او ته د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي ندی بلل شوی. په دې مراسمو کې چې د دوشنبه پورس په لندن کې ترسره کیږي د افغانستان ترڅنګ سوریه، میانمار، بلاروس، وینزویلا او روسیې ته بلنه نه ده ورکړل شوې. نور ټولو هغو هیوادونو ته چې برتانیا ورسره ډیپلوماټیکي اړیکې لري بل لیکونه استول شوې دي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان، وینزویلا، بلاروس، سوریه او روسیې ته د برېټانیا د دوهمې الیزابت د خاورو تسپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. نور ټولو هغه هیوادونو ته چې برېټانیا ورسره ډیپلوماټیک اړیکې لري بلند لیکونه ورستول شوي دي. برېټانیا له سوریه، وینزویلا سره ډیپلوماټیک اړیکې نه لري خو له روسیې او بلاروس سره یې لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کابل هیڅ استازي ته بلنه په دې خاطر هم نه ورکول شوی چې بریتانیا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د دوهمې الیزابت د تدفین مراسم د دوشنبه په ماسپخین په لندن کې ترسره کیږي. دوهمې الیزابت په بریتانیا کې له اویا کله واکمنۍ وروسته د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د سکاتلند په بلمورال کې د شپږ نوي کلونو په عمر مړه. د دې لمړي نیو وروسته مشر زوی 43 کلن چارلس د بریتانیا پاچا سي. د دوهمې الیزابت د تدفین په مراسمو کې شپږو هیوادونو غوښتل سوي چې هیڅ استازي ورونه لګي او د ایران، نیکاراګوا او شمالي کوریا په شان هیوادونو ته ویل شوی چې خپل استازي ورلګلای شي. خو د نورو هیوادونو مشران یا د مشرانو ځانګړي استازي د مراسمو ته بلل شوی دي. د مشترک المنافع یا کومنویلت هیوادونو چې د بریتانیا پاچا یا ملکه د خپل هیوادونو مشر یا مشرمنی اجازه لري چې صدر اعظمان، ګورنر جنرالان، سفیران او ترلاسه پورې نور جګپوري چارواکي ورواستوي.
مشال لډوتا وګسي د ملکا الیزابت د تدفین د مراسم پر تاسو راپور اوریدو او بیا هم ز خپل خبره اصلاح کوم چې دغه راپور اسمت سروان نو برابر کړی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اردن کو د خبر پښتونخوا صوبې سملې د سکولونو د ودرش زر استادانو د نوکریانو مستقل کول لپاره بل منزور کړی دی. چارواکي وایي چې په دې کې با اډهاک بیس اخیستل شوی ل دولسم گریڈ څخه تر شپړسم گریڈ پورې استادان شامل دي. بلخوا استادانو د حکومت د اقدام ستایل غوښتنه کوي چې باید عملی هم شي. دی وایي چې د ګرانۍ لوجه مشکلات زیات شوي دي او باید د نورو سرکاري ملازمینو په څیر ورته مراعات ورکړل شي. په تفصیل د انیس اجمل پر راپور کې
د خیبر پختونخوا د سکولونو استادانو د دوی د نوکریانو د مستقل کول لپاره د صوبای اسمبلی لخوا د قانوني مسودې منصورولو اقدام ستایل دي. استادانو د خبره لغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د خیبر پختونخوا د لومړنی او سانوي زده کړو وزیر شارام خان ترکه د سپتمبر په 14مه په خپل ټویټر ولیکل چې صوبای اسمبلی د صوبې د 1300 استادانو د نوکریانو د مستقل کولو قانوني مسوده منصور کړه. نوموړي زیاته کړې چې په دې کې د 12م گریډ نه تر 14م گریډ پورې استادان شامل دي. په دې اړه په خبر پښتونخوا کې د پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان د سپتمبر په 14م مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت پر دې اقدام خوشاله دي خو باید د زر تر زره عملی کړي.
موږ اول دا مطالبه را دي حکومت نه بار بار کړې چې تاسو استادان په دامره ښه طریقه سره برتی کوي او ټیسټ یو طریقه کار دی. نو بیا د اډهاک دا پالیسی چې کوم دا چې لکه یو لګل کوالیفایډ ټیچر راځي هغه یو ښه ټیسټ نه پس هغه کوالیفای کیږي او راځي او بیا هغه په سر باندې دا د اډهاک دا تور چې دی دا ځوړندې نو دا هغه مطمئن کوي نه او هغه بیا ذهني تور باندې ټیچینګ ته او سبق خودلو ته هغه سه ټایم نه ورکي.
د خبر پښتونخوا د ځوان استادانو د اتحادیې مشر عطا الرحمن د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د 1903 او یایم کال د سرویسز د اصولونو لمخې یو سرکاري ملازم به د تکرری له تاریخ نه مستقل کیږي خو د نوموړي په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت په دې خبره عمل نه کوي. د جون په 1903 په بنیګالا کې د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان کورمخې ته ګڼو استادانو د دې لپاره احتجاجي پرلت پیل کړ چې نوکریانې پخې شي خو وروسته ورته د حکومتي غړو لخوا باور ورکړل شو چې غوښتنې به منل کیږي نو ځکه دا پرلت ختم کړ. په سبب کې د یو سرکاري سکول استاد عمران خان بیا وایي چې دوی د خپل نوکریانو مستقل کول لپاره سوواره احتجاجونه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د 2013 کال وروسته د برتی شو استادانو د غیر مستقل کېدو له وجې به دوی ته د نورو سرکاري ملازمینو په صرف مراعات نه ورکول کېده.
دغه دا چې د 2018 پورې چې کومونه دي کم ریکروټمنټ شو او پنمنټ شو هغه نه بعد چې کوم نیو ریکروټمنټ ایجوکیشن ډپارټمنټ سونه کېدل هغه کا ار یو کیډر والو هغه په کانټریکټ بیس کېدل کانٹریکٹ بیس کے دو چیتا ستا کم آگا کم سیول سرونٹی او پشانتا تا سہولت در تنہ ملائی گرم مثلا سیلری کے آگا شان انکریمنٹ چی کم آگا اضافہ کی گئی آگا نے ملائی گی سر ٹرانسفر نے کی گی چھٹی آگا ستل دا کشی دون بلا پرابلم زی پر دار زما درہم کال لے وزو آؤٹ آف سٹیشن زما کلی کی چکم دے ما سر دو کلیمیٹر بانی سکول دے ایک سیٹ حالی دے پایت زر ٹرانسفر نشم کولے وزر آزم زر روزانہ 25 کلیمیٹر ڈسٹینس کم دے آگے ٹریولنگ کو موز آؤٹ آف اسٹیشن بل تحصیل تزم اور پلارا کے درے رکشے بدلے کم آؤ بلا پرابلم دی فیمیل سم دا سے پرابلم دی دا ٹول آر سے چکا مور دارا کلمنگا پا کانٹریک ہوا نیو نو منتا دا پرابلم دو
دا لملنی او سانوی ستکڑو وزیر شارام خان ترکے دا ہم ویلی چی دا منظوری شوی قانونی مسویدی لمخبا پا کبائلی سلو کی دا دوسرا واللسم کال رستو دا برتی شو استازانو نوکریانی هم پخبی پا دیڑا پا رکزو کی استاز شاکر اور اگزی مشال لیڈیو تول چې په قبایلی سلو کې یو شمیر استادان د غیر مستقل کېدو له وجې له مالی مشکلاتو سره مخامخ وو. نوموړي زیاته کړه چې د تحریک انصاف ګوند حکومت د استادانو د برتیانو په قانون کې ډېر بدلونونه کړي دي چې دا له استادانو سره ناانصافي ده.
دین مخ کې مشرب دور کې هم دا سه شی وو هغه نه پښ کلا بیا د پسوبې کې د ان پی حکومت راغلو نو هغه جسمه کانټریکټ ملزمین وو یا هغه چې داسې ملزمین چې وي پنشن یا ګریجویټي بنو نو هغه بیا مستقل بنیدونو باندې ان پی هغه بحال کو یعنی مستقل کو او بیا پی ټی حکومت چې څو مدینه په دې صوبې باندې حکومت کوي نو دوی بیا دا سه کو چې دوی مطلب مختلف ان ټی ایس کلا ایټا او کلا ایف ټی ایس مختلف د ټیسټونو اخستلو ادارې دي نو په ذریعہ سره بیا دیو ټیسټ اخستو نغه کې کوم امیدواران چې کامیاب شوي نغه بیا دیو کال کنټریکټ بیس باندې واخستو نو یو کال چې کله پوره شو بیا غنه پس پغه پرمننت کړی شو او ډېر کم بداسي شي وی چې را سوک پرمننت شي نه وی یا وستلې وی خو دا نږدې کلونو کې ډېر ټیم دا سلسله روانه و چې څومره چې ډېر مودینه دا ټیچران یې خستیو نو دا کال نه پس مستقلی شوی نو
د استادانو د سرګندونو په اړه می د خیبر پختونخوا د لمړنۍ او سانوی ستکړو وزیر شارام خان ترکه سره سواری د خبرو هڅه وکړه خبريالي نشو په خیبر پختونخوا کې پارسي توګه د غستل شو استادانو د سازمان مشرانو سمو د وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې په خیبر پختونخوا کې لتیرو شاوخه 15 کلونو راهیسي سلور شپته سره استادان په سرکاري سکولونو کې اغستل شوی خو لا تر اوسه هم مستقل شوی نه دي د جون په 14 د خیبر پختونخوا د خزاني وزیر تیمور سلیم جګړه د بجټ وړاندې کولو په وخت اعلان کړی وو چې د ان ټی اس ټیسټ په ذریعہ د صبح شاوخه 500 سره استادان د روان کال د جولای لومړۍ نیټې نه مستقل کوي
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اردن کو د ډیر اسماعیل خان ګومل پونتونو بند کړل شوې دی تر دې مخکې د پونتونو وایس چانسلر ویلي و چې د پاکستان درک انصاف په ځای مخکخ الیمین ګنداپور ورته د لکې ورکوي چې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي دا په داسې حال کې دا چې له 13 ورځو راهیسې د یاد پونتونو زده کوونکي د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي مشر ډیو هڅه وکړه چې د الیمین ګنداپور او د پونتون وایس چانسلر پروفیسر ابتهار احمد سره پر دې خبرې وکړو خو هغه زموږ فون پورته نه کړل البته د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار وای علي امین سبا د خبره نه کړو د خپل حلقې د زده کوونکو مسلې راپورته کړی نور تفصیل په دې راپور کې
د ډیر اسماعیل خان د ګومل پونتونو انتظامی د نامعلوم وخت پورې پونتون تړلې دي د پونتون انتظامی د سپتمبر په 14 په یو اعلامیه کې ویل چې په پر امن توګه د مسلې حلول لپاره د کوششونو باوجود په روان حالت کې بهتري نه راتله نو ځکه یې د پونتون د بندولو پریکړه وکړه د براسال کې دا چې د پونتون زده کوونکي د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي او لوی چانسلر د استعفا غوښتنه کوي د پونتون ویان د راجا علمزیب د سپتمبر پر 14 مشالې دوه همدوم رویل چې د مسلې شاد خبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان د رک انصاف د ځای مخکخ علي امين ګنداپور لاس دی د په خبره د پونتونو وایس چانسلر پروفیسور ابتخار احمد په دې اړه په 12 سپتمبر د خبر پختونخوا گورنر ته شکایتي خط هم لیکلی دی موړې وای ستا په وړاندې خط دی زه به تاسو ته وایم څو خوشته نو ځکه خو وایس چانسلر گورنر ته دغه خط لیکلی دی دغه خط به ستاسو په وړاندې وي
د ګومل پونتون وایس چانسلر لخوا گورنر ته لیکل شوی خط چې د پونتون ویان دی مشال ډیو ته پخلی وکړ پکې راغلی دی چې نوموړې د وخت په پونتون دننه له خطر سره مخ دی علي امين ګنداپور ورته په واتس اپ د لکې ورکوي ورته وایي چې له څوکۍ استعفا ورکړي وایس چانسلر په خط کې وړاندې لیکي چې علي امين ګنداپور پر د تور پورې کړی چې د زده کوونکو له مستقبل سره لوبې کوي په ګومل پونتون کې د متحد طلبا محاز مشر واصف خان کندي چې له 13 ورځو راهیسې د نورو لسګونو زده کوونکو سره په احتجاج دی دا منی چې علي امين ګنداپور له دوی سره ملګری شبه خو نوموړی وایي دوی له 13 کلونو راهیسې د وایس چانسلر د مبینه درغلې پر ضد وخت پر وخت احتجاجونه کړي واصف کندي د سپتمبر په 14 مشال ډیو ته وویل چې هر کال پرې وایس چانسلر څه باندې 3% پورې فیسونه زیات کړي د غرض دا وایي چې د پونتون د هیلت اینڈ لایف ساینس څانګه د لوړو زده کړو له کمیشن سره رجسټر نه ده چې له وجې د زده کوونکو مستقبل له خطر سره مخ دی
نور سر دا وختن دي سر دلته الایډ هیلت ساينس ډپارټمنټ دي سر په هغه کې 3000 سټوډنټ پاتې کیږي 3000 سټوډنټ سر اډمیشن اخیستل شوی دي او درې کال کېږي چې دا ډپارټمنټ د ایچ ای سی سره رجسٹر نه دی وایي سانسر یو پرایویټ کاروبار ځان ته جوړ کړای دي سر هغه نه بل سر د سرکاري چې کوم هاسټلز وو هغه پرایویټ
په ګومل پونتون کې د قبایلی زده کوونکو د سازمان مشر خالد خان وزیر په 14 سپتمبر مشالې ډوته ویل زده کوونکي ځکه په احتجاج مجبور شول چې انتظامی ورڅخه غوښتنه کړي چې هر زده کوونکي د هاسټل د بجلی لګښتونو لپاره
پنځل زر روپۍ اضافي ورکړي.
موږ د ګومل یونیورسيټي چې کوم انتظام یې وکړ، نه د خلانو چې کله موږ چک شو او د سټوډنټ طلبا حقوق دي ژغوري، دوی په موږ باندې کله د شتګردۍ په یادونه درش کوي. د ما خپل اډمیشن د دوه کلو نه دی کنسل کړی دا.
بل خو بیا د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار بیرستر محمد علي سیف وای چې د دوی د ګوند تاریخ انصاف غړي علي امین ګنداپور څه بده خبره نه ده کړې او یوازې د خپل حلقې د زده کوونکو مسلې راپورته کړې دي. پرستر سپ په 10 سپتمبر مشاله د اوتول چې په وایس چانسلر افتخار احمد د زده کوونکو لخوا د لګیدلو تورونو با پلټنې کوي او د زده کوونکو ځنې غوښتنې به عمل کیږي چې دارنګ په دې اونۍ کې د نن په اونتون برتا د زده کړو پر مخ خلاص شي. د پونتون انتظامیه د زده کوونکو حکومتي چارواکو تورنه ردوي او وای ټولې پریکړې له قانون سره سمې کړې دي. د پونتون ویان راجا علمزیب د سپتمبر پر لسمه مشاله ډو ته ویلي وو په احتجاجونو کې هغه کسان ککړ دي چې په پونتون کې داخل نه دي او انتظامی چارو ته سیاسي رنګ ورکول غواړي. د اداراز وای اصلا فیسونه په کمیدو دی او پر زده کوونکو هیڅ تشدد نه دی شوی، خو متحده طلبه محاذ وای د خپل حقونو لپاره مبارزه ته دوام ورکوي او غوښتنې یې نه منل کیږي. د پپی خبر کې د اعلی وزیر دفتر مختبه فرلت وهی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو مشال رادیو ته غوږستې له دمه مخکې تاسې د ګومل پونتون د بندېدو په اړه راپور واورید. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په بلوچستان کې د وړو کاتی زیاته شوې ده چې له عمله یې وړه ګران شوي او په ډېرو ځایونو کې نه میندل کیږي. د دې په نتیجه کې زیاتره نن بایان د ډوډۍ وزن کم کړی چې له عمله یې عادي خلک له مشکلاتو سره مخ دي. د دې پر ضد غنم د کولو ملیونو والو هم د احتجاج په توګه د حکومت څخه د غنم نه اخیستلو پریکړه کړې ده، خو حکومت وایي د دغه ستونزې د هواري لپاره یې د پنجاب څخه شپږ لکه ګونو غنم رانیولې دي. نور تفصیل د مشر ډیو خبریال ایوب تن راکوي.
په کوټ کې د خوراک د ادارې د چارواکو په وینا چې د دې یو لوی هیلات د سند او پنجاب سره د هغه لوی لارو بندشتې کوم چې د سیلابو له امله ډېر پلان مات شوي او لوی سړکانه وړې دي. په دې ترڅ کې په کوټ کې د وړو د دکاندارانو د اتحادې مشر خدای داد هغه مشالې ډو ته وویل چې کله دغه لارې خلاص شي نو بیا به دغه ستونزه مخ له هواره شي.
نو بعد د برانو مسله د ګرد لارې سره باندې سوې د دې د وجرالې چې د لارې سره خلاص شي هیڅ مشکل نه دی سره. څه بارانو چې صابونه سیلاب صابونه چار ځای راغلی دا مشکل جوړ شو. بس ان شاء الله په درې څلور ورځې کې دا مسلې درد سره ختم شي.
بل خواته د کښتۍ لامل د وړو شل کیلو تلې د 2000 څخه نیولې بیا تر 3600 روپۍ پورې خرڅول کیږي، خو په ډیرو ځایو کې بیا خلک وایي چې هلته دوی نسمندلای. په دې اړه به غوښ شو یو شارته
تا چې ولا ورو نسته خابېخه پیدا کیږي نو زه خپل سر کړم فکر مې پاس ملان ملان ټول را وغوښته دلته پرچن په پرچن باندې باد وړو والا د کار ته یو ځای نه پیدا کیږي. بیا سی ډیر ګران دی یو یو پارسل دی غم نه وړ پارسل دی.
په دې ترڅ کې د نن بیان لخوا نه هواز په کوټه کې د ډوډۍ وزن د 300 ګرام څخه ود و نیم سو یا هم ود 200 ګرام ته راټیټ شوی دی او قیمت یې د 25 څخه بیا تر 150 روپۍ پورې اخستل کیږي. خو بیا هم ډیر نن بیان وایي چې د وړو د ګرانی لامل د جینی تنرونه بند کړي دي.
وجه خدا غد ضروری بودې باندې کوچنی سوي د سولو نه پیدا کی ولس پیدا شیم په 2000 روپی باندې ګونی راکې. دغه بعد ورته مدرسې صاحب سره رواني چلارونه د 25000 روپی راکې. موږ مسکران خلګي موږ سور سره
زمانه مودرمان موږ دغه احتجاج کوو ته نرونه بندوز موږ سره ظلم روان د ریټونه نه راکې. ریټونه پورته مختواره نه خوري لیبر ګرانه ده یو شی واره نه خوري ولود د توینه په 2000 روپی بورې چلی یو سلندر په ولس ولسنی موږ راوړو. ما خپل وسنانوای بند کړی کوم وخت اکثر هغه ولا کې چالو کړي وسم بند ده وړو د شارټ نه پیدا کی یو جیم نه پیدا کی دا ریټو چې موږ وس وړو واخ موږ ته ور پی واره نه خوري
بل خواته د وړو مل مالکان وای چې حکومت هر میاس شپاړ سلکه بوري غنم ودی ته ورکی ځکه چې د دې څخه کلج غنم نو بیا دوی ته نه وایي په تاوان پری وځي بلکې د دې څخه د قیمتو کچه هم نه راټیټیږي په دې اړه په کوټه کې د بلوچستان فلور مل مالکانو د اتحادیې یو غړي محمد شریف او مشالډو ته وویل چې دوی د حکومت له لوري د درې لکه بورې غنم ورکولو پریکړه مخلرت کړې ده
کچیر د فوډ ډپارټمنټ غنم نکو ریلیز غنم یې ور نکړو عوام ته د شل زره روپۍ به د خلکو څخه پلاس کور سره یو بورې یو پارسل وړ بنو پیدا کی لهدا د حالت م جوړوي خلک اول د سیلاب سره ځپلې دي که تاسو چیرې د غنم ایشو نکړي که غنم ور نکړي خلک به ډیر بد انسانی همدردی د پار فلور ملن ارتال نکوه
خود بلوچستان حکومت وای چې په اوس مهال کې د میکمه خوراک سره یوازې 3 لک بوري غنم ورسره دي او دوی ارام است کولای شي چې و ملانو ته شپته زره ګونی د میده کېدو لپاره ورکی او بل دا چې د بلوچستان حکومت په عجله توګه د پنجاب څخه شپږ نیم لک بوري غنم نور رانیولې دي په دې ترڅ کې د بلوچستان د خوراک د ادارې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي د ستمبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دې غنمو د راتلو څخه به په مارکیټ کې د وړو بیا ډیر راټیټ شي
او خیر میل والا خو چې دی خو به مخبل خبره کوي نو دی وایي چې دا غنم مرته دومره راکوي چې هغه زموږ کم ضرورت وي او موږ یې واړو او موږ یې کوو نو مال کچیر دغه نن ورکم نو دا د 15 ورځو غنم هم نه دي کو دومره خبره ده او پنجاب وزیر اعلی سره ما خبره وکړه ما وایي ټول مرتش پر نیم لک بوري غنم چې دي مشتراکي مور به د 15 میاشتې شپږ میاشتې بل فصل راځي درو په پوري بګوزاره او
ته بلوچستان د خوراک ته میکمه د سکتر ایاز مندو خیل په وینا چې بلوچستان هر کال 1.5 کروڑ بوري غنم ته اړتیا لري خو تیر کال د حکومت د جنستونزو لامل د غنمو خریداري نه وخت وسوه چې لامل د مارکیټ څخه پنجاب خیبر پښتونخوا غنم پورته کړی وو د مشالی ډو سره په خبرو کې هغه زیاته کړه چې د بلوچستان نصیرآباد ډیویژن هر کال د 1 کروڑ ګونی څخه زیات غنم پیدا کوي او که پر وخت د خریداري سوی وای نو نن به په صبح کې دا مشکل نه وای د چارواک په وینا چې په صبح کې دغه ورسته د وړو کمښت رامنځته سو کله چې د پشکال د بارانو او سیلابو لامل پلان او لوی سړکان اوبو یوړو او د سند او پنجاب سره سره د خیبر پښتونخوا سره هم لوی کامې سړک اغیزمن سو په نتیجه کې د کوټ په ګډون د صبح نور برخته د وړو او د غنمو رسد تر اغیز لاندې راغلی دی دغه ډول د پنجاب د حکومت لخوا د وړو بلوچستان ته دراوړو په لار کې بندیزونو هم دا مشکل
دا مشال ریڈیو دا
اردوونکو د پیښور د قصابانو او د غوخو د دکاندارانو اتحادیه ادا کوي چې په چارواکي د چرمنی ناروغي لمپی سکن ډیزیز له امله خلک د غټي غوخي له خوړو ډډه کوي چې د دوی کاروبار یې خراب کړی دی دوی مشاله ډیو ته وویل د تاوان له امله د غټې غوښې کاروبارجان دوکانونه بندولو ته مجبور شوي دي حکومتي چارواکي مني چې په ولس کې د ویرې له امله د غوښې خوړو رجحان کم شوی خو داسې نه ده چې د کاروبارانو دوکانونه بندېدو ته نږدې دي یا بند شوي دي د پېښور ضلع انتظامیه وایي چې د کمپاین له لارې په ولس کې آګاهي خپروي چې د لمپی سکن ناروغي په انساني صحت بد اثرات نه پرېباسي نور حال مجید بابر وړاندې کوي
د پېښور د قصابانو اتحادیه داوه کوي چې په ولس کې د لیمپی سکن ناروغۍ د ویرې له امله په سوونو د غوښو دوکانونه بند شوي دي د سپتمبر په 14مه مشال لیریو سره په خبرو کې د پېښور ډیویژن د قصابانو او د غوښو خرڅولو د دوکانونو د اتحادیې جنرال سکرتر حاجي نظرګل وویل چې له کله نه په غواګانو کې د لیمپی سکن یا د سرمنې د غوټکېدو ناروغي خوره شوې ده په ولس کې د غوښو خوړو رجحان کم شوی دی چې له امله په سوونو دوکانونه بند شوي دي
څنګه په پېښور ډیویژن کې تقریبا دی وخت کې 1700 دوکانونه دي نو په 1700 کې به 200 دوکانو کولوي باقي ټول خلک بس خراب تراب دي مطلب په خپل حساب کتاب باندې ګډوډ نه پويږي چې څوک دا بالکل بند دي دا 1700 دوکان کې کم از کم یو دوکان کې 4-5 کسان خو کار کوي هیڅ هیلپري څه کاریګری کیپري څه مطلب سی څه سی سیل کیږي دا 50,000 اوس دا 50,000 2.5 لاکھ روپے سیل وو 2-3 لاکھ روپے سیل وو دي کې دا څه کسان شته دي چاغي د ورځې 2 ساری لالي سوپ دي دا څه چلی سلالي نو لسو والا به 2.5-3 لاکھ سیل وو دو سارو له بال ریډي اتیا زرو نه غلالو لسو زرو تا اچ کم دو لکو والا نه غلالو دیشو زرو تا پنځو زرو
د قصابانو د اتحادی د مشر حاجی نظرګل په خبره د سارونا انسانانو ته د لیمپیسکین د ناروغي د لګیدو افواګانو د غټي غوخي کاروباریانو ته تر ټولو زیات زیان رسولې ده. د نوموړي په خبره د پیښور په نوتیه بازار صدر هشنګری ډکی نالبندی کیسخوانی حیات آباد یونیورسٹی روڈ چار سدا روڈ او په افغان کالونی کې د غټو غوخو کاروباریان تر ټولو زیات اغیزمن شوی دي. په دغه کې یو د پیښور د دریاب کالونی د غوخي دکاندار ارشد علی بیا وای چې د افغانانو د هغه کاروبار د 500 تر 80% پورې اغیزمن کړی دی.
تقریبا 60% نوکریا دا غټ اختر نرسو د دې نرسو خلک نوکری او لکه زموږ په کاروبار هم تقریبا 50% اثر دی. یاره ما به دوره 15-16 دانه لاله وړي
د خیبر پختونخوا د لایف سٹاک د ادارې مشر ډاکټر علمزیب د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د شمیرو له مخه د زمشو زلو په ګډون په ټوله صوبه کې هر کال 55 لکه غټ او واړه څاروي حلالېږي. خدای ونه ویل چې د لیمپیسکین د ناروغۍ له امله په صوبه کې د څارو د حلالولو په شمیره کې څومره کمښت راغلی. ڈاکٹر علمزیب خان وویل چې پولیس کې د آگاهی لپاره کمپاینونه کړي چې د لیمپیسکین ناروغۍ له امله د سارو غوخې او شوده نه اغیزمن کیږي او انساني صحت ته هیڅ زیان نه رسوي. خو د سربن سیمې محمد شکیل د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د دې کمپاینونو باوجود د هغوی کورنۍ د غوخو خوراک بند کړی دی.
ډیر ټایم وړه چې خلکو پریښی ده بس اختر کې خلکو خوړلې ده نږدې ورځو کې چا هم نه راوړي پی چې کوم دي هم خلکو پریښی دي بازار نه نه راوړي څوک مل پی یوز کوي چې سره خپل خوا ده هغه خپل پی چې کوم څاروي ټیک دی هغه استعمال یې حکومت ورته ډیر دغه ولګول مطلب روډز باندې بینرونه ولګول چې یاره غوښه او پی تاسو استعمالولی شئ خو بیا هم خلک هېریږي او نه استعمالوي.
د پیښور په ضلعي انتظامیه کې د څارو د منډیانو او د غوښو د نرخونو د څانګې اډیشنل ډیپټي کمشنر کامران فرید د غوښو د دوکانونو د بندېدو په اړه څه ونه ویل خو د مشال ریډیو د پوښتنې په لیکل شوي ځواب کې نوموړي وویل چې ولس دا مهال د غوښو د خوړو نه ډډه کوي. د نوموړي په خبره د پیښور د ضلعي انتظامیې لخوا کمپاین پیل شوی چې پکې ولس ته د لیمپیسکین ناروغۍ له امله په انساني صحت د بدو اثراتو نه کېدو په اړه آگاهي ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو مشال لڑیو تھا وغیرہ ل دم مخ کے تھا سے د لمپی سکن ناروغی پھاڑا د مجھ بابر راپور اور اس رضو بلی موضوع تھا د لغمان ولایت قرغے ولس والے اڑوند چارباغ بازار ل چو لسیز رہی سے فضل و بو مشہور دے کل چل ننگہار یا ہم و نور ولایتون سخا زوانان لغمان تھا پچکر ورزی نو د چارباغ پر لارا پی خاطر واپسی کبھی چھ کورونو او دوستان تھا د سوغات پتوگا ضلع بوسی پچر آباد کے زمگ خبریال د ضلع بو پیو دکان اور پیخ شو دا راپور رالی گلے
لکه څنګه چې د کابل منی د مزار شریف خټکی د لوګر سنځلي د کندهار انار د ننګرهار نارنج او د لغمان سبزی مشهور ده تر څنګه د لغمان په قرغیو ولسوالۍ چارباغ بازار کې لسو لسیزو رئیسی زلوبۍ مشهورې دي. د زلوبۍ پلورونکي وایي چې دا کسب ورته له غور نیکه پاتې دی او تر لری وطنونو پورې ترې خلک زلوبۍ وړي. د زلوبۍ یو تن پلورونکی سید رحمان مشال راډیو ته وایي
چارباغ دلوی چې مشهور دی په دې خاطر مشهور دی چې نسبت د خارات ته کوم دلوی کیږي هغه ګلیکوز سمالای شګرین سمالای دې کې موږ نور ذایقې اشو دلاشي او هغه سره د دې خون برابرېږي موږ خصوص موږ شکر الحمدلله خپل پلار دی او دا دلوی چې دا ډیر بهر بهر هوادو ته دی لکه امام خپل یاد تر عربستانه پورې دتر دی.
دو مرګل پنوم یو تن ځایو سیدونکو وایي چې دوی هم هر سهار او مازیګر لچایو سره زلوبۍ خوري او لری لری زایونو هم خلک چارباغ ته د زلوبۍ لپاره ورزي.
زمونږ د چارباغ د سیمې ډېر مشهور او نن تو جلبې دي ډېر زاینو پوری تلی دي او ډېر خلک اسا کې چلغمان درې شي
او د دې جلبي په سر شي نه جلبي خو ته ساهو کې ډيري دي په خوره پوری تر باز باز دې نه پوری هم خلګ راځي سار چې کین زمونږم داد او د مازیګر د چا وسرم امدا جلبي او د مټه نه خجور استعمالو
د زلوبي دې دکان ته وخت نه وخت ځوانان په کتار ولړوي او د کړایي ګرمو زلوبي ته انتظار باسي یو تنځوان چې خپل ملګرو سره له ننګرهار لغمان ته په چکر ورغلیو مشال راډیو سره په خبرو کې ویل
مکرم خان د ننګرهار اوسیدونکو د لکرغیو ته راغلی او چارباغ زلوبي چکر ته چکاله مونږ راشو لغمان ترپتانو د چارباغ زلوبي ډیر مشهور دي نو هم دینه یو څه د کور د پاره او ملګرو د پاره اخلو به کور ته وړو ډیر ښه باندو سایکل لري خوندې راخلو
په چارباغ بازار کې سوزه د زلوبي او کړیان لګیدلی او ترسنګي لسوجي وړو څخه جوړی کتلمی چې په افغانستان کې د قجورو په نوم یادېږي هم تازه په تازه خیږي او د زلوبه سره یو ځای خلک خپل کورونو ته د سوغات په توګه وړي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ